په رسنۍ کې باندې نسته یا هم په عام وګړو کې باندې یو ځکه آسان باندې څه به وچ په سوشل میډیا کې باندې څه خبرې به خبرولې یا هم د څه انتقادونه به کولې یا نیوکه به کولې. اوس نو دغه څه هم یعنی موږ خلاص شلو اوس به نه عام وګړي کاغه خزینه کناري نه فرق نه کوي. اوس نشي کولای چې خپل غږ پورته کړي، اوس نشي کولای چې د دې څخه پوښتنه وکړي. نه قانون په اساس باندې که چېرته مونږ وګورو چېرته خو اوس په افغانستان کې اساسي قانون نشته دی، نو د هغې په اساس باندې مونږ به چېرته لاړ شو؟ قانون خو اصلا هم نشته دی. خو دوی چې وایي چې د اسلامي شریعت مطابق مونږ ټولنه برابره وو، د اسلامي شریعت مطابق د اسلام حقوق او د اسلام قوانین، اسلام د شریعت چې شی ده په قرآن حدیث کې چې شی چې راغلی هغه مونږ عملي کوو په ټولنه کې، ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې حقوق مونږ ورکوو. نو زه دې نه دا پوښتنه کوم چې که چېرته وقتا تاسو اسلام غواړی چې تاسو په ټولنه کې پلی کوي، د اسلام په اصولو کې خو یو اصول دا هم دی چې انسان چې دا آزادي بیان لري، ته کولی شي چې په آزادانه ډول باندې په خپل حاکم نظام باندې چې دا ته نیوکه وکړي، د هغوی څخه پوښتنه وکړي، خپل حقوق ته نه وغواړي، یا هم کوم زیاتی چې ستا په حقوقو کې کېږي یا کوم مشکل تا ته رامنځته کېږي، حکومت ته نه خبر نه دي، هم چارواکي ته نه خبر نه دي، ته کولی شي چې خپل غږ پورته کړي، خپل حقوق ته نه وغواړي. نو که چېرته تاسو اسلام واقعا مانی چې په ټولنه کې غواړي چې هغه پلی کې او په ټولنه کې ټول اسلامي شریعت دي، نو د اسلامي شریعت یو اصول خو آزادي بیان هم شته دی. نو که چېرته د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې مونږ وګورو هم دا کار شوی دی، خلک آزادانه کولای شول چې خپل سوالونه مطرح کړي، د رسول صلی الله علیه وسلم مقابل ته به راتله، د خپل سوالونه به یې نه کولې، هغه کسان چې د هغوی په حقوقو باندې به تیری کړي د هغوی به راتله، خپل حقوق به یې غوښته، یعنی د آزادانه ډول به هغوی خبرې به یې کولې. بیا د هغوی څخه وروسته چې دا د خلفاء راشدین چې راغی د اصحابو کرامو په وخت کې، هر یو کس په وخت کې چې دا همدغه قوانین او همدغه اصولو د اسلام له نگانه وو، دا مونږ قوانین دا مونږ نه دي جوړ کړي، نه هم د خارج څخه یا د غرب څخه دوی ته راغلي وو، دا د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې وو، په قرآن کې راغلی، په حدیث کې راغلی، دا په ګڼ احادیثو کې راغلی. یو حدیث هم نه دی چې زه ووایم، یو حدیث ګڼ احادیثو کې راغلی، اصحابو کرام همدغه اصولو باندې په همدې لاره باندې تللي دي. نو چې که چېرته مونږ واقعا غواړو چې په ټولنه کې اسلام مونږ عملی کو، نو دا اسلام او هغه اسلام بیا سره فرق کوي. آیا مونږ بیا هغه مسلمان نه یو چې د رسول صلی الله علیه وسلم شریعت په مطابق مونږ روان یو، د هغه په اصولو په مطابق مونږ روان یو، یا رسول صلی الله علیه وسلم بل شریعت راوړی و، اوس مونږ ته چې د طالبان له خوا نه بل شریعت راغلی ده؟ په اسلام کې دا دوه رقم اسلام دی، هغوی جلا اسلام درلود، اوس دا جلا اسلام دی، اسلامیت دی، اسلام اصول ورته جلا دي. نو زه نه پوهېږم چې دوی کوم ډول اسلام غواړي چې په ټولنه کې پلي کړي، کوم قوانین او کوم شریعت دوی راولي. که چېرته دوی واقعا غواړي، نو یو اصول خو د اسلام کې، یو اصول خو د آزادي بیان هم شته. ښځینه وو لپاره د پخوانه دا حذف شوی و، دا حق نو ورکړ شوی، خو دا اوس چې ګورم اوس نارینه هم په ورو ورو په وار وار د دې حقوقو څخه نه پاتې کېږي، هغوی هم حق نه لري چې په آزادانه ډول خپل سوالونه مطرح کړي، یا هم په ټولنه کې چرې شي وکړي، یا هم په دوی باندې انتقاد وکړي. نو یعنی د ښځو سره سره اوس سړي هم حق نه لري د آزادي بیان، هغوی هم خپل حق له لاسه ورکړی ده.
ستا په نظر باندې سورای جانی دغه ډول فرمانونه چې له پخانه لکه په ښځو باندې وضع شوي وو، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د زده کړو نه محرومیت یا له کار نه راګرځول، دا تر ټولو یو غټ تاوان دی چې په افغانستان کې ښځو او نجونو ته رسیږي. خو دا چې په رسنیو کې کله نه کله په ځانګړې توګه هغه رسنۍ چې په افغانستان کې ډېرې اورېدل کېږي، په دې باندې بندیز وضع کېږي او له دې وروسته نارینه هم نشي کولی په لوړ یا په آزادانه توګه باندې دغه ډول انتقادونه وکړي، کومې رسنۍ چې له افغانستانه بهر دي، لکه که مونږ اشاره وکړو ازادي راډیو ته یا بی بی سی ته یا ورته نور رسنیو ته، چې مثلا د ازادي راډیو په څپو باندې بندیز دی او ډېر په سختۍ باندې مونږ ته اورېدونکي رارسیږي، تر څو دوی وتوانېږي دلته د ښځو د پروګرامونو په اړه باندې په ټوله کې خپل غږ پورته کړي، یا کوم چینلونه چې مونږ ورته برابر کړي دي. خو څومره دغه ډول بندیزونه ستا په باور باندې له خلکو حق اخلي، یا دا ویره پکې رامنځته کوي چې د چیرې زه خبرې وکم، ښایي طالبان ما ونیسي، یا طالبان له ما سره دا ډول برخورد وکړي چې هغه انساني برخورد نه وي؟ څومره د خلکو سره ویره ډېری
دا خو سل په سلو کې زیاتېږي. اوس وګورئ، زه مثال د خپل ځان درته درکوم، اوس کولای شم چې ته یعنی د پخوانه د امدغه سلور پینځه سلونو په جریان کې زه تاسو سره ګډون کوم په هر پروګرام کې، یا هم خپل غږ پورته کوم، یا هم خپل مشکلات یا د ښځو مشکلات تاسو بیانوم. یو څه نه یو څه زما په زړه کې به ویر و پخوا لږ دونه ډېر نو، خو اوس چې مطلقا دوی غواړي چې د بیان ازادي له منځه ویسي، یعنی دوی ته بیا دا مشخص نه ده چې هغه ښځینه ده که نارینه ده، یعنی حق نه لري چې ته په رسنیو کې راڅرګند شي یا هم په دوی باندې انتقاد وکړي. نو زمونږ چې خبرې کوو ښځې خصوصا چې خبرې کوي، د دوی خو ټول خبرې انتقاد دی، د دوی په هر یو عمل باندې مونږ انتقاد کوو، ځکه چې د دوی هر یو کار هر یو عمل چې دی زمونږ د حقوقو په مقابل کې داسې یو عمل دی چې زمونږ حقوق د پښو لاندې کوي. نو که چېرته زه پخوا هم ستاسو سره په پروګرام کې هم دی نه وروسته زه اوس د ځان نه یارېږم، کېدای شي چې ما پسې یو مشکل یو کس راشي، یا هم ماته یو مشکل جوړ شي، یا په ټولنه کې راته یو مشکل جوړ شي. نو دغه ویره چې دا پخوا یوازې ښځینهو لپاره او اوس د نارینهو لپاره هم شته دی. پخوا به په پروګرامونو کې که چېرته عام وګړی نه وو، همدغه خاص د حکومت داری په همدې چارواکو کې کوم کسانو به کېناست، دوی باندې به انتقادونه به یې کوله، نیوکې به یې کوله، اوس یعنې هغوی هم حق نه لري. نو تاسو فکر وکړئ چې پخوا او ټولنه نیمایي فل شوې وه، د دوی دغه عمل سره د دوی دغه فرمان سره اوس ټولنه به بیخي سل فیصدو کې به فل شوې، ځکه چې په ټولنه کې که چېرته تو ازادانه ډول نیوکه نه شي کولی، د بیان ازادي تو نه لري په ټولنه کې، تو نه شي کولی چې په ازادانه ډول وګرځېږي تر د خلکو تر غوږه خپل غږ ورسوي. نو دا خو داسې معنا لري چې مونږ په ټولنه کې اوسېږو، ژوندي نه یو، یا هم یوازې مونږ ژوند کوو، نه مونږ څه شی اورو، نه مونږ څه شی وینو، نه مونږ څه شی ویلی شو، ړون کون او ژبه هم ګونګی ده. دغه په دې معنا باندې زه خو دا ټول د افغانستان وګړي په همدې شکل ته ګورم، ځکه یوازې ښځې پخوا داسې وي، جنتیان همدغسې وو، اوس نارینه هم ورسره یو ځای شو، یعنی د افغانستان ټول اے ټو زیډ ټول وګړي څه همدغسې شوي دي.
څه فکر کوي د دغه ډول فرمان تر شا د طالبانو اصلي هدف څه ده؟ دوی څه غواړي د افغان ولس نه؟
زمو په لحاظ باندې دا کارونه، دغه فرمانونه، دا هغه فرمانونه دي چې واقعا په ټولنه کې دوی شورشا رامنځته کوي، د خلکو په منځ کې یو غوغا رامنځته کوي. دا شاید یو سیاسي اړخ هم ولري، خو مونږ به سیاسي اړخ ته ځو دونه نه پوهېږم، د هغوی په خپل سیاست باندې به ډېر پوهېږي، خو په ټولنه کې چې کوم کار همیشه شوی ده په سیاست کې، همیشه د سیاست په نگاه باندې خپل د سیاست لپاره چې وګړي چې کوي، خصوصا چارواکي چې شي کوي، خو همیشه چې د حقوق د خپل لاندې چې کېږي هغه د عام وګړي کېږي. د عام وګړي بیچاره ژوند هم مشکل سره مخامخ کېږي، او د دوی حقوق هم تر خپل لاندې کېږي. نو د دوی دغه فرمانونه شاید دوی لپاره چې دا کوم خاص هدف دوی په خپل منځونو کې ولري، خو زمونږ لپاره لکه زه چې کوم عام وګړی یم په افغانستان کې ژوند کوم، زما لپاره د ټولو نه غټ زیان همدا دی چې زما د ژوند ورځ تر بلې زما ژوند مشکلېږي راته. زه په ازادانه ډول نشم کولی چې خبرې وکړم، په ازادانه ډول نشم کولی چې د کوره ووزم، یا هم هغه سرچینې ته چې زما لپاره ګټور دي لاسرسی ورته پیدا کړم، که زه یم، که مور مې ده، که خور مې ده، یعنی زما په شمول ټول نجونې، ټول جنکیانې دي، او ټول ښځې نشي کولی په ټولنه کې چې دا په ازادانه ډول خپل خبره موږي. پخوا یوازې ښځې وي، اوس سړی هم ورسره یوځای شو، یعنی مطلب مونږ ټول افغانستان خلک چې ده د خپل حقوقو څخه ورځ تر بلې مونږ محرومېږو.
مننه سراجان، تاسو بیرته راځم. بهان صاحب، مخکې ما د بیپولو ډاکټرانو د سازمان خبره یاده کړه چې په پاکستان کې دغه خبر اعلان چې د طالبانو له واکمنۍ تښتېدلی دي، یا په عامه اصطلاح افغانستان یې پرېښی ده، هلته اوسېږي، او دا ورته ډېره ستونزمنه ده چې بېرته ستنه شي. دې سازمان ویلي چې دوی رواني روحي ستونزو سره ډېر مخ دي. تاسې وایاست چې د دغه راپور پر بنسټ باندې واقعا د دې ډېر احتمال شته چې رواني روحي ستونزې د یو افغان وګړي په ځانګړې توګه، تاسو چې له خبریالانو خبر یاستې، دومره لوی دي چې دوی مرګونی روحي او رواني وضعیت سره مخ وي؟
او هغه له سیاست دا پر تیر کال کې درې د ځنوژنې پېښې یوازې پلازمین اسلام آباد کې رامنځته شوې، چې دا په خپل د دې کارندوی کې چې دلته رواني ستونزې خورا ډېرې زیاتې دي. دا رواني ستونزې له چې پیدا شوې له دې چې د برخلیک پراته دي، کې سونه په ټاپه درېدلې دي، افغانستان ته ویر لري چې نشي کولای چې لاړ شي. دلته ویزې تقریبا د نهم میاشت د پاکستان، یعنی دا ناکاره حکومت نشي کولای چې دوی ته ویزه تمدید کا ویزه باندې دی یو ویزه تقریبا کله کابل اخلي ته باید 1415 ډالر ورکه شپږ میاشتې ویزه واخلي راشي شپږ میاشتې زی په خپل مخه په تیریږي یعنی فکر وکړي چې پاکستان وو دغه مل محدودات محدودیتونه په افغان کډوالو باندې راوستل دي د دې تر څنګ د ار اس اف هغه ټولنه چې دا پوسټه کې اسلا یو خبره غوښته دوی ملاتړ دي خبريانو دا یو ګام ده دا موږ دې هر کلهای کوو اما فشار دې چې دلته د پاکستان د پوزي رژیم دا دوی غوښتنه لبای کوي او دوی غوښتنه ته جواب وایي خبره اساسي په دې کې ده چې د پاکستان حکومت اصلا وقت پریشان نه ګروي ملګر ملتونو په وار وار دا خبر پانه خبرې کوي چې افغان کډوالو سره کار مل لري او هغه کسان چې خطر سره مواجه دي افغانستان ته مل لیکدوي اما دوی وقت پریشان نه ګروي دوی ته دا اصلا به تفاوت راځي څوک تهدید دي څوک نه دي څوک کولای شي چې لاړ شي افغانستان څوک نشي کولای دوی لږ هغه ړوند ټول خلک پیوسته ګوري هغه کسان هغه افغان کډوال چې له کلونو کلونو را په دې خوا دلته پی آر آر کارتونه یې درلود دلته پراته وه کورونه یې خلکو دودو درلود چې حتی نیم کاله تابعیت یې درلود د هغو کورونه یې حتی ونړول دلته پیدایش هم دلته سوی و د هغو کورونه یې ونړول دا په کوم کتاب کې راغلي دي تاسې ولې داسې کوئ درالې چې فکر کوئ چې یو وخت همدغه طالبان په همدغه پاکستان روزل اما اوس د دښمن ګرځېدلې دي دا همدغه نوې چې همدغه حکومت بدل سي پاکستان یې هرکلی ووایه مبارکي ورته ویل او نوی هېواد اما اوس دښمنان ګرځېدلې دي هر کال چې کېږي افغانان قرباني کېږي لږه ورځ مې چې په فرضي کرښه باندې جګړه رامنځته شوې ده او د حالت د افغانستان او پاکستان ترینګلی شوی افغانان قرباني کېږي دوی ستور دی د افغانستان له حکومت سره ده د افغانستان له طالبانو سره ده زور له افغانانو باسي ستونزه له طالبانو سره ده زور له چرماټرو لکه د پاکستان د خلکو خبره له رومي بانجانو او له سوداګرو څخه باسي ولې تل افغانان قرباني کیږي تر کله به قرباني کیږي د غاله د ما په ان سره که چېرې دمدا شان دوامي باور وکړي چې یو انساني ناورین به پاکستان کې رامنځته شي پسې ځانوژنې به ډېرې شي خلک مو مخکې ویلې تاسو چې خلک په خپلو کورونو کې ګیر پاتې دي خلک وتی نه شي خلک تګ راتګ نه شي کولای خلک بې ویزې دي 80% خلک همداوس بې ویزې پراته دي دلته څه چې ویزې نه تمدیدېږي اوس یو بل کار هم پیدا کړی پاکستان حکومت وایي که چېرته ویزه اخلي ته باید لاسې په کابل کې سفارت ته یو انټرویو ورکړي په وروسته لږه یې واخلي نو هغه کس خو دلته تهدید لاندې دغه خو نشي کولی چې افغانستان ته لاړ شي نو هغه ستونزې چې دلته ورسره د افغان کډوال افغان خبریان ورسره په خاص توګه ورسره لاسه ګریوان دي دوی فقط دوی قوتي کې ځای کړي دي چې دوی خپله دته اړ شي چې لاړ شي افغانستان ته دغسې وضعیت ده دلته پاکستان کې
مننه کورودان بهان صاحب شونده اوسی سریا مخکی ما بهان صاحب سره په دې اړه خبرې کولې کې چیرته طالبان نه پرېږدي درسنی او دلارې خلک د دوی په مشرانو باندې انتقاد وکړي یا هم ترنګا پازادنه توګه باندې په دې باندې بندیز دي چې پر طالبانو رغون کې انتقادونه وشي دوی ولی په ټوله کې دغه لارې چارې یا دغه رسنی کوي ولی نه تړي یا ټولنیز رسنی ولی نه تړي چې په دوی باندې د انتقاد دروازه بيخي ور بند شي ستاسو په باور باندې ولی دوی سانسور کوي بندیز لګي خو لای رسنی یا ټولنیز رسنی په ټوله کې نه دی بندي کړی
د دې ځینی زیاتره ډیر اړخونه لري ډیر بوجنه به ولري خو د سیاست د او د سیاست له نگاهه به څنګه ګورم خو یو د ټولو نقبي اثر چې دوی دا کار کوي زما په ان باندې د فکر کوم چې دوی په ټولنه کې غواړي چې هغه کسان ته دا غیر مستقیم په ډول باندې ووایي چې یعنی تاسو حق نه لرئ چې زموږ په مقابل کې ودرېږئ رسنۍ چې دونه فعال دي په ټولنه کې دوی مقام تاسو جګه دا یا دوی کولای شي چې په زادانه ډول موږ سره مخامخ شي، دوی خبرې وکړي چې دوی ته موږ اجازه نه ورکوو، نو عام وګړي ته د غیر مستقیم ډول ورته وایي چې تاسو دا کار نشئ کولای، تاسو انتقاد نشئ کولای. یو اړغ بیدایي، یو بل اړغ بیدایي چې دوی داسې بندیزونه لګوي د بیان ازادي باندې، یعنی په انتقادونو باندې، په نیوکو باندې چې تاسو نشئ کولای چې راشي مظاهرې وکړي، یا تاسو نشئ کولای چې مناظرې ته راشي مستقیم موږ سره وغږېږي یا په موږ باندې انتقاد وکړي. نه خو ټولنه د ټول رسنۍ نه بندوي، دا دې لپاره ده چې ځینې رسنۍ خاص د دوی لپاره کار کوي، خاص د دوی صفتونه کوي، د دوی هغه کارونه چې په ټولنه کې کړي دي که نه دي کړي، هغه په ډېر زیات جلب توجه ډول باندې خلکو ته ښکاره کوي چې دوی په ټولنه کې ډېر فعال دي، دوی ډېر زیات کارونه کوي د خلکو حقوق لپاره ګرځي، دوی چې د زحمت بسي شپه ورځ نه ګوري، دوی ستاسو لپاره چې دا ولاړ دي ستاسو خدمت کوي. شاید د دې لپاره هم دوی چې دا نه غواړي چې ټول رسنۍ بندې، خلک چې دا غیر مستقیم ډول یا مستقیم ډول چې دا دین خبري چې دوی په ټولنه کې چې شکه په هغه باندې به تاثیرات پیدا کوي. بل بیا بل اړخ به دا هم کېدای شي چې اوسېږي چې دوی چېغې وهي چې موږ په رسمیت غواړي چې موږ په ټولنه په نړۍ کې د نور هېوادونو سره موږ اړیکې ولرو، د هغوی سره چې د تعاملات ولرو، د نړۍ د خلکو سره چې دا موږ خپل راکړه ورکړه ولرو، د افغانستان اړیکې د نور هېوادونو سره، د نور هېوادونو د افغانستان سره په رسمیت باندې ولاړو اوسېږي. شاید یو اړخ دا اوسېږي چې موږ یعنی بندیز هم لګولی په هغه کارونو باندې چې د زمونږ د قوانینو سره چې دا مخالف دی، خو موږ د ازادي بیان مخالف نه یو، موږ د ټولنې کې په ټولنه کې د رسنیو خلاف نه یو، د خلکو خلاف نه یو چې هغوی په رسنیو کې کار کوي. نو شاید دا ښکارندوی د دې کوي یا دوی ته دا تمثیل کوي چې خلکو ته وښایي، نورو هېوادونو ته وښایي چې موږ بیان ازادي ته اوس هم احترام لرو، غواړو چې په ټولنه کې اوسېږي. نو اړخونه ډېر زیات دي، نو دوی پوهېږي چې د دوی اصلي هدف څه شی دی او په ټولنه کې څه غواړي، اصلا دوی په خلکو باندې پلی کې. خو زه د هر نگانه چې ګورم څومره چې موږ په دې باندې بحث وکړو، خو قرباني همیشه چې دا عام وګړي دي، عام افغانان دي، بیچاره خلک دي په ټولنه کې چې اوسېږي، یو حق لپاره چې هغوی خوشحالېږي چې ورته ورسېږي، زرهاو نور حقوق د هغوی تر خپل لاندې کېږي. نو ضرر یې ډېر څه ده د عام وګړو په، د خلکو د جګ لوړ پوهې چارواکو په اساس باندې عام وګړو ته ډېر زیاته ده.
یعنی ستاسې په باور باندې طالبان نړیوالو ته هم داسې ښودنه کوي چې دوی په افغانستان کې د بیان ازادۍ ته وخت ورکړی دی او رسنۍ فعالیتونه کوي، بل خوانه ورباندې بندیزونه لګوي تر څو د دوی په خوښه باندې نشرات وکړي. ستاسې په باور مخکې مو یادونه هم که څه هم وکړه چې دا په خلکو کې ډېره ویر رامنځته کوي، او ښایي ډېر کسان زړه ښه نه کړي چې راشي رسنیو کې خبرې وکړي یا پر طالب چارواکو باندې انتقادونه وکړي. که چیرې دا انتقادونه ونه شي، د طالب چارواکو نیمګړتیاوې ورته خلک په ګوته نه کړي، تاسې څه فکر کوئ ټولنه به کوم طرف ته روانه وي؟
موږ چې همیشه انتقاد کوو که هغه په کاري ټولنه کې اوسېږي، که موږ په وظیفه کې وو، که موږ په مکتب کې وو، که په پوهنتون کې وو، استادان به موږ ته مشکلات به موږ ته په نښه کوله، موږ ته به ویل چې دغه مشکل دی، دغه ځای کې ته صحیح نه، دلته ضعیف دی، دغه پوینټ، دغه نقطه ستا چې دا ضعیف ده، دغه قوي ده، څه کوي قوي ته قوي خو ښه دی چې شابسۍ به موږ ته راکوله، په ضعیف باندې ته کار وکړه چې دغه نقطه دې هم قوي شي، دغه معلومات چې دا ستا کافي نه ده، دې معلومات ته چې دا ته لاسرسی پیدا کړي، نور معلومات دې زیات دي. دا انتقادونه په ټولنه کې د دې معنا نه لري چې ته نه خدای نه خواسته غواړي چې یو کس لاندې راولي، هغه چې دا خلکو ته کم معرفي کړي، یا هم هغوی ته دا وروښایي چې تاسو په څه شي باندې نه پوهېږي، ستاسو په نسبت موږ ډېر زیات پوهېږو. دا خو دې معنا نه لري په ټولنه کې که موږ اوسېږو، که په کور کې موږ اوسېږو، که په هر ځای کې چې موږ اوسېږو، انتقاد هغه مثبت اړخ ته به موږ ګورو، منفي ته به نه ګورو. صحیح ده، زیاتره انتقادونه د منفي نظانه هم دی، نه منفي نکات لري، هغوی د دې لپاره چې د یو کس تخریب شي، یا حکومت تخریب شي، یا هم یو په ټولنه کې چې دا خلک چې اوسېږي هغوی تخریب شي، د هغوی ژوند تخریب شي، د هغوی لپاره چې دا دوی انتقادونه کوي. خو زیاتره وخت دا انتقادونه مثبت اړخ لري. البته خلک دې لپاره انتقاد کوي په حکومت باندې چې په دغه شی کې چې تاسو پرمختګ کړی ده، چې تاسو واقعا خلکو ته خدمت کوئ، دغه مشکلات هم شته، دې ته هم تاسو نظر واچوئ، دې ته هم یو ځل فکر وکړي، دې باندې هم مشوره وکړي، کېدای شي چې دغه مشکلات هم له منځه لاړ شي، که په کال کې نه، په دوه کلونو کې خو به له منځه ځي. نو دغه انتقادونه په دې معنا لري، زیاتره انتقادونه چې دا په دوی باندې د ښځو لپاره کېږي، د ښځو د تعلیم لپاره کېږي، د ښځو د درس لپاره کېږي، د وظیفې لپاره کېږي، مکتبونو لپاره کېږي، یا د پوهنتون لپاره کېږي. خو دې ته وایي چې یعنې مطلب تاسو د افغانستان د وګړو لپاره خدمت کوئ، د زړه نه تاسو غواړئ چې یو شی وکړي دوی لپاره، نو که چیز تاسو واقعا خدمت کوي د خوینو لپاره هم یو خدماتو کې د خزو لپاره هم یو خدماتو کې هدا قل هدا قل نو چې نه وړو مونږ تاسو نه یوازې د مکتب او پونتون او اجازه ورکړي چې د لړ شي په زدانه ډول دوی مکتب ته لړ شي پونتون ته لړ شي خپل درس ووایي. دغه انتقاد څه داس مثبت اړخ لري. زه فکر کوم خو که چیرې ته په دوی باندې دا اثر وکړي دوی باندې دا تاثیر وکړي نو دوی په منفي لحاظ باندې دوی ورته فکر کوي دوی منفي ورته ګوري دوی وایي چې د دوی دا انتقاد داسې معنا لري د دوی په اړه باندې چې دوی زیاتره وخت همدغه خبره په رسنیو کې کړې ده چې د افغانستان د وګړي او ښځې چې د نجونې چې ازادي غواړي او د تعلیم او د کار اجازه غواړي دې لپاره غواړي چې دا ټول د غرب له خوانه راغلي هغه قوانین دي. نو موږ د غرب په قوانینو باندې موږ څه شي کوو؟ موږ خو په خپل وطن کې یو نو خپل د وطن بچیان یو نه یو ته دې هم دې خاوره کې پیدا شوې هم دغه ته اوسېږو د دوی په مطابق باندې موږ د خپل د کلتور خپل فرهنګ په مطابق باندې تا نه حقوق وړو. یا هغه څه حقوق نه لري چې د شریعت سره په خلاف دي. موږ د شریع خپل د شریعي او د خپل حقوق چې هغه حقوق چې متعلقه کړي ده د الله رسول موږ سره منل دي هغه حقوق موږ درنه غواړو. نو دوی چې د انتقاد زیاتره وخت ده هغه منفي اړخ ته ګوري مثبت ته نه ګوري.
او کدا وضعیت هم داسې دوام وکړي ستاسې په باور باندې ټولنه کوم طرف ته به روانه وي؟
فایده جانې زه فکر کوم ټولنه چې تر اوسه پورې ما ته ډېر زیات داسې پرمختګ نه ښکاري. موږ که چېرته ګورو وروسته بولي چې دا زموږ ټولنه چې ده اړتیاوې زیاتېږي ډاکټر له منځه ځي نرس ته پاتې کېږي اوس چې ده په هغه نرسانو باندې قابله ګانو باندې هم درسونه بند شوي دي هغوی چې ده د ډاکټر په ځای باندې به کار کوي بیا به نرس نه وي زموږ په ټولنه کې. انجینر موږ د څلور پنځه کلونو کې چې کوم ځای کې چې موږ ته انجینر ضرورت پیې پېښېږي ښځینه انجینر ته موږ هلته انجینر نه لرو. هماغه پخواني څو کسان دي هغه کلونه چې پخوا د افغانستان څخه وتلي دي دا پنځه کلونه مخکې اوس په افغانستان کې دونه کس نشته. د حقوقو په بخش کې موږ چې حقوقدان ته ضرورت پیدا کوو په ښځینهو کې موږ نه لرو. موږ زیات شیان ته ضرورت لرو خو هر یو شی چې ده په خپل ځای کې به پرېږدو چې د ژوند ضرورت ورته شته دی. نو ټولو نه غټه مشکل دا بابت دی چې ښځینه ډاکتران چې نه وي ښځینه نرسان چې نه وي ښځینه قابله ګان چې نه وي موږ به چېرته لاړ شو؟ ورځ تر بلې دوی له منځه ځي. نوی نسل ته موږ ضرورت پیدا کوو. نوی نسل چې اوس ونه روزل شي نو دوی به کله روزل کېږي؟ بېرته په ټولنه کې به دوی کله چې دا خدمت کوي کله به د خلکو لپاره دوی درېږي؟ نو دغه شیان چې دوی فکر وکړي چې یو ډاکتر له منځه ځي د هغې په ځای باندې موږ داسې دوه درې کاله څلور پنځه کاله مخکې موږ داسې امادګي ورته لرو چې یو بل نسل تربیه کېږي بل نسل ورته اماده کېږي د دوی په ځای باندې راځي هغوی کار کوي. نو دغه چې دوی تسلسل تاسو ته موږ مراعات نه کړو دغه تسلسل ته موږ ونه ګورو نو ډاکټر له منځه لاړو ورسره چې دا موږ امدیم نه لرو امدیم له منځه ځي هغه ځکه چې موږ اکزیکټ اگزام موږ نه لرو د پوهنتون نه موږ فارغ کوم ډاکټر نه لرو نرس زمونږ چې په خوا کوم یو وو هغه هم له منځه لاړه کومه قابله ګانې چې وي سر قابله ګانې هغوی هم له منځه لاړې دي یا به وظیفه ته نه راځي یا هم کورنۍ ورته اجازه نه ورکوي یا د هېواد نه به وتي. نو موږ به چېرته ځو؟ موږ مجبور یو چې بیا پاکستان ته مخه وکړو. پاکستان په هغه لحاظ باندې به موږ پاکستان ته ځو چې دروازه موږ ته ایله اوسېږي د هغوی نخرې په موږ باندې ونه اوسېږي. دا یو زمینه برابرول دی د ګاونډ هېواد ته چې په موږ باندې هر رقم نخرې چې دوی وغواړي دوی کولی شي. باور کوي پاکستان ویزه په سل روپۍ باندې ارزیږي په سل افغانۍ باندې نه ارزیږي. نن تاسو وګورئ د پاکستان په ویزا باندې خلک $200-$250 ورکوي. ولې ورکوي؟ دې لپاره چې ضرورت لري هلته ځي خپل ضرورت رفع کوي. نو چې ما ته هغه ضرورتونه مې چې په وطن کې رفع کېږي وطن کې مې ظاهر شي ما ته مهیا اوسېږي او زما درملنه دلته کېږي زما مشکل دلته حلېږي زه $150 په هغې باندې ولې ورکړم د هغې په ویزا باندې؟ د هغوی هېواد په سل افغانۍ ما ته نه ارزیږي. نو زه په خپل هېواد کې ولې خپل درملنه ونه کړم؟ نو چې په هېواد کې نشته ته مجبورې مکلف وي چې د هېواد څخه ووځي په هر قیمت چې کېږي ځان یو بل ځای ته ورسوي.
مننه مننه کور ودان جندې اوسې سرای جانې بهان صاحب لته سیم رستوي خبرې او مساسې په باور باندې کې چیرته دغه ډول بندیزونه پر رسنی وو په عام خلکو په خبریالانو باندې دوام وکړي بل اخره دننه د افغانستان یا بهر له افغانستان د افغانانو دغه ټولنه او د افغانانو سرنوشت په څه کېږي؟
نن نه هغه سال لکه څنګه چې څلور کاله تیر شو په همدې شان په توره تیار باندې تیر شو او په کور دننه په افغانستان کې ټول خلک په اصلاح په دې تمه دي چې دا به څه هغه وطن سمیږي څه هغه وطن د حالت ژغورل کېږي. د دمګای دا رسنې چې همداس په افغانستان کې فعالیت کوي اصلا لیوالتیا دې ته نه لیدل کېږي چې دا رسنې اصلا وګوري اته دا مشهور رسنې دې اصلا لیوالتیا نه لري پڅې دا د طالبانو په خواخه باندې کار کوي او ډیرای د افغانستان خلک به نه رسنې ګوري برنامه چاپی او تصویري رسنې تعقیبوي نو خبره دې کې د کچې د حالت پام دې شند اومي نو زه فکر کوم چې وضعیت به نور هم ترنګلای شي فیصله لکه څنګه چې سره جانې هم دا خبره وکړه د افغانستان خلک سخت په بد وضعیت کې دي له هغه ځا نو فکر وکړي چې یو خو بیکاری سلی بلې خوا چې یو سړی د چاته ناروغ پروتي مجبور مکلف راځي چې هغه په زراو ډالر ورکړي ځان وباسي او بل ځای ته د تم سره دي بت اصلا افغانان اصلا ارزښت نه لري نو د ما په انصار دا حالت پندیشان بیا وایم چې دا ومه څنګه به رسنې اصلا هېری کا اصلا به د رسنې په نوم چې په افغانستان کې شتون نه لري اصلا به څو د خبريال په نوم څو کالتهونه پېژني چې خبريال څو ده او بیا وایم مخک خبره کوم چې ویلې رسنې د خپل طالبان د ته مجبور کوي چې خپل وترلسي له یو خو به معلم راستي نو تر سره تر کېږي له بلې خوا خپل هغه ماشونه دوی خپل کار کوي دا کله نو مجبور دې ته کېږي چې دا وترلې نو بل لور ته بیا موایم کچې دا له پاندیشن دا و می بیا موایم چې کچې ته دا وخت چې طالبان حکومت په اقتدار افغانستان کې به نه امني نه به دوی خوشاله دي چې سول او سبا تینګه نه سول است نه سبا خلک اندوس له بیکاری نه ترکیږي بیکاری له وی خو اقتصادي ستونزې له بلې خوا اخوار رسنې اخوار تلویزیون چې د خلکو باندې باندې کړای دا اصلا صلاحیت نه دی لري چې خپل غږ وچات کا نو یو حکومت په داس شان حکومت وي چې خپل غږ وچات نه شي کړای نو هغه به حکومت دا به څه پایلې به چې پایلې فقط قرات یاره نو دا لږ بیا موږ له دې بترکیږي او خلک به په تور تن کې ناشتي
ډیر زیاته مننه کورودان له تاسو دواړو قدرمنو ولست کړو راګرځول شوې محصلې او د خزد حقوقو فعالې سره یا خانو هم درنګ په پاکستان کې مشت افغان خبريال ظاهر بهانس چې راغلي په خبرونه کې مر سره ګډون وکړو او ریدونکو له تاسو هم نړۍ باندې نشه د پروګرام مو تر دې د مو اوریده ورزو د پروګرام په پای کې سندره اورم د سره خبرونه هم پاتې رسو خو وخت خې چاري
سالوګه ملم دیدا ولاړوما او باران رورو وريدا ولاړوما سر سالوګه ملم دیدا ولاړوما یا په انتظار کې د جانانو باران رورو وريدا ولاړوما سر سالوګي مې لمبي دا ولاړوما یاد دې دنتګ په ارمان باران دور وريدا ولاړوما سر سالوګي مې لمبي دا ولاړوما هې دزنې خال مې ورانی دا ولاړوما او باران دور وريدا ولاړوما سر سالوګي مې لمبي دا پستر کو سرور اغلم کور تا باران غورو وريدا ولاړوما سر سالوګي ملم ديدا ولاړوما يپ جڑاو دريد ما مور تا باران غورو وريدا ولاړوما سر سالوګي ملم ديدا ولاړوما چمې جانا نوريدا ولاړوما سر سالوګي ملم ديدا ولاړوما او باران غورو ولاړوما سر سالوګي زما یار باران رو رو وریدا ولاړو ما سوسالو گه ملم دیدا ولاړو ما اے زوم ولاړ ستال بار باران رو رو وریدا.